درنو اوریدونکو السلام علیکم شپږ بجې شپې د ازادي رادیو د ماښامنۍ خبرونې تموز اسمت څاروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې چې د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي اوري د هلوکانو شوانزی پرانستل شول خو د جنود شوانزیو برخلیک نامعلوم دی
کومه بهانه هم د دې لپاره نور نشته ځکه چې خزینه خوانزی ټولې د الکان نجدادي
په کابل او جلال آباد کې 14 مرجوب لیړولې له کابل یو شمیر خلک بیرته خپل ولایتونو ته کډه کیږي
کونکورس ما پکرانی ولې و دغه ونی جواب را کنور کرای را نه وخته کوم دکانونه موږ د دې د ماش په سر باندې سودا قرض اخیستل او سودا را باندې بنک
نیوزیلند او انگلستان په پاکستان کې د کرکټ مسابقه لغوه کړي
ایک سازش کے ذریعے ملتوی کیا ختم کیا گیا
د نیوزیلند کرکټ لوب ډلې دغه دوره یو سازش لمخي زندولې شوې
او په افغانستان کې د جنو سپورت له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دی د دې او نور موضوعاتو تر تفصیل وړاندې خبرونه لرو توجه وکړئ
د پاکستان صدر اعظم ویل طالبانو سره د ټول شمول حکومت پر جوړیدو خبرې پیل کړې د ایران ولسمشر دایشتاله د افغانستان ایران او سیمې لپاره یو غواښ وباله په قزاقستان کې د مظاهرو پر مهال شپږ فعالان نیول سوي د پاکستان صدر اعظم ویل طالبانو سره د یو ټول شمول حکومت په اړه چې تاجکان هزاره او ازبکان پکې حضور ولري خبري پیل کړې دي عمران خان نن په خپل ټویټر کې لیکلي دغه خبري په دوشنبه کې د افغانستان د گاونډیو هیوادونو له مشرانو سره تر کتنې او د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمان سره تر تفصيلي بحث وروسته پیل کړې دي د زیاته کړې د څلورو لسیزو تر جګړو وروسته د حکومت ټول شمول وسیدل په افغانستان کې لسولي او ثبات سره چې د عمران خان په خبره د سیمې په ګټه د مرسته کبی د پاکستان صدر اعظم پرون د شنګهای د همکاري سازمان د غوړ هیوادونو د مشرانو د غونډې په څنډه کې د تاجکستان د ولسمشر سره وکتل طالبانو د سپتمبر پر 1 د سرپرستی کابینه تر اعلان مخکې د ټول شمول حکومت د جوړولو ژمنه کړې و د ایران ولسمشر وايي هیواد له افغانستان سره پر پوله د دایشتالي ظهور ته اجازه نه ورکوي ابراهیم رئیسی د خبردارۍ نن شنبه په تاجکستان کې د خبرو پر مهال ورکړ
حضور داعش در افغانستان نه په افغانستان کې د داعش حضور نه یوازې افغانستان بلکې سیمه ته هم خطرناک دی موږ په هیڅ ډول نشو منلای چې تروریستي جریان او داعش زموږ د پولي په اوښکو کې ځای پر ځای شي نور هیوادونو سیمه یا هم افغانستان ته زیان واړوي
له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د طالبانو څبند میاشت مخ کې پر کابل هم ولکه ټینګ کړه ایران چې له افغانستان سره شاوخوا 900 کیلومتره اوږده پوله لري لا د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی راپورونه وایي په جلال آباد کې دریو او په کابل کې به 14 لښته لږه درې کسان وژلي او شاوخوا شل کسان ټپیان کړي دي په ننګرهار کې به سرچینې د نوم نشول په شرط ازادي رادیو ته ویلي د جلال آباد په بیلابیلو برخو کې دغه 14 د طالبانو پر رینجر موټرو د سړک غاړي ماینونو له کابل سي بي دي سرچینې وایي په 14 کې درې ملکان وژل سي او په ټپیانو کې طالبان هم شامل دي په ننګرهار کې د طالبانو ادارې په دې اړه رسنیو ته تسنید ویلي او د دغه 14 مسولیت هم چا نه دی منلی بل خو نن د کابل په ديار لس ما حوزه کې د یو مقناطیسي ماين په 14 کې لښته لږه دوه کسان ټپیانسول د حمله هدف نه دی روشانه طالبانو چې څبند میاشت مخ کې پر افغانستان ولکه ټینګ کړاب د دوه 14 په اړه چې چای مسولیت نه دی منلي رسمن سرګندونی نه دی کړی د دایشتلی خراسان څنګه چې د طالبانو سیاله ډله ګڼل کیږي د افغانستان په ځینو برخو کې فعال ده نن د روسیې د پارلماني ټاکنو په دویم ورځ د پراخو درغلیو اداوي سیوی دي د بدسل کې د چیلې ټلګرام څخه د زندانی سیوی سیاسي مشر الکسی ناوالنی د زیره کې رای اچونې برخه ورکسوه د اپل او ګوګل سټورونو هم د ناوالنی اړوند زیره اپلیکیشنونه چې د رایو لپاره کارول کېدل لري کړی سیوی دي اټکل کېږي چې د روسیې واکمن ګوند متحده روسیه به چې کرملین ملاتړ کوي په دغو ټاکنو کې چې درې ورځې دوام کوي ډېر رای وګټي د ګولوس پونوم د ټاکنو څارنی خبرواک خپلواک بنسټ پروند ټاکونکو په اول ورځ د 2000 سرغړاوونو موارد ثبت کړي و چې شی رای په پیسو هم رانیول سی وی دي د قزاقستان پولیسو لږ تر لږه شپږ فعالان د هغه اعتراض پر مهال ونیول چې د قزاقستان د دیموکراتیک ګوند په نوم د ناراجستر سوي سازمان لخوا تنظیم سوی و. په لسګونو کسانو په جنوب ختیځ شهر الماتی کې په لاریون کې برخه واخیسته او د پخواني مستبد ولسمشر نور سلطان نظربایف پر ضد شعارونه ورکول. ګمان کېږي چې نظربایف اوس هم د پردې تر شا دغه هیواد کنټرولوي. اعتراض کوونکو د سیاسي بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه او د حکومت هغه پلان وغنده چې غواړي د ځینو حکومتي سیستمونو د ډیجیټل کولو لپاره لیوی روسي کمپنۍ کار واخلي. دوی د چین په شمال لویدیځ شینجیان کې هم له مسلمان اقلیت سره چې تر فشار لاندې دی خپل پیوستون څرګند کړ. او د هیټي په زرګونو پناه غوښتون کې د امریکا د متحده ایالاتونو د تکساس ایالت په یو کوچني سرحدي شارګوټي کې تر یو پله لاندې راغونډ سوي دي. دا موضوع د ولسمشر جو بایدن د مهاجرت پالیسي لپاره یو ازمایښت ګڼل کیږي. تر پرون د هغو پناه غوښتونکو شمیر تر لسو زرو واوښت چې په دیل ریو شارګوټي کې تر یو پله لاندې راغونډ سوي دي. د امریکا د ګمرکونو او سرحدي خوندیتوب ادارې او محلي چارواکو ویلي چې اټکل کیږي په روان ورځو کې به په زرګونو نور کسان هم دغه ځای ته ورسیږي. هغه مقرره چې د 2020 میلادي کال په مارچ میاشت کې د کورونا وبا په تړاو نافیسوي پر ځای دي چې لمخې به پناه غوښتون کې پرته له دې چې د پناه غوښتنې هڅه وکړي رد کړی سي. بې سرپرسته ماشومان او ځینې کورنۍ ورڅخه مستثنا ګڼل سوي دي.
خبرونه مو له آزادي رادیو واوریدل. نن شنبه په افغانستان کې د هلوکانو شوانځي بیرته پرانستل شول. د طالبانو د پوهنې وزارت په یو خبر پاڼې کې ویلي چې د سنبولې له 28مې څخه ټول شوانځي بیرته فعال او ټول نارینه ښوونکي او زده کوونکي دي بیرته شوانځیو ته ستانه شي. طالبانو ازادي راډیو ته وویل چې ډېر ژر به له شپږم ټولګي لوړ ښځینه زده کوونکو او ښوونکو ته هم د زده کړو زمینه برابره کړي. خو یو شمیر کابل شاریان د خپلو لونو د زده کړو د راتلونکي په اړه لا هم اندېښمن دي.
په افغانستان کې له اتم یستنی ځنډ وروسته د ښوونځیو بیا پیل. د طالبانو د پوهنې وزارت د وی خبر پاڼې په خبرولو سره اعلان کړی چې سر لنن شنبه د ټول نارینه زده کوونکو او ښوونکو بیرته خپل ښوونځیو ته حاضر سي. په دې خبر پاڼې کې راغلي چې د سنبلې میاشتې له 28مې نیټې په ټول هیواد کې د نارینه او رسمي مدرسې او دارالعلومونه دي بیرته پرانستل سي او تدریس دی پکې پیل سي. د طالبانو د اعلان یو شمیر کابل خاریان او د خزینه اوس د کونکو کورنۍ اندېښمنی کړي دي. له دې جاري د کابل خار اوسیدونکو او د خزینه اوس د کونکو د کورنۍ یوې غړي تفسیر سیاپوش ازادي رادیو ته وویل چې له تعلیمه د خزینه او مخنیول د اسلام او شریعت خلاف چاره ده.
هو دا خبر مو واوریده، ډیر خفه کوونکی دی. دا به خو چې موږ د خپل پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم لکړنو کار واخلو. هغه ویلی چې لزانګو تر ګوره تعلیم وکړو. دلته مشخص کړي نه دی چې نارینه که خزینه، خو ټول مؤمنان یاد کړي. بیا هم نه پوهیږو چې دوی سستونځ پکې لري. هله مو دا ده چې ټول ته اجازه ورکړل شي چې خپل ښوونځیو ته لاړ شي.
د کابل خار بل اوسیدونکو عزیز احمد تسل بیا له طالبانو غواړي چې زر تر زره د خزینه اوس د کوونکو او ښوونکو ته د تعلیم او ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړي.
جنید دې ټولنې تقریبا د نیمایي تشکیلوي او دا چې نیمایي خشره تعلیم څخه محرومه پاتې شي خو ډېره لویه ستونزه ده. دا په خصوصي ډول هغه څوک دي هغه خواندي دي چې تقریبا د شپږم سیم په پورې زده کړې کړي دي. زمونږ هیله ده او امید ده چې دوی به د نجونو ته اجازه ورکړي تحصیل او تعلیم لپاره، او کومه بهانه هم د دوی لپاره نوره نشته، ځکه چې خزینه ښوونځی ټولې د الکان نه جدا دي.
که څه هم د مهال لومړی تر شپږم ټولګي خزینه زده کوونکي ښوونځیو ته ځي، خو طالبان بیا وایي چې زر به د نورو لوړو ټولګیو زده کوونکو او خزینه ښوونکو لپاره هم ښوونځیو ته د تګ زمینه برابره کړي. د دغه جالي درسنوي د دفتر غړي بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل چې لشپګم ټولګي څخه پورته خزینه اوس د کوونکو لپاره هم کار روان دی، ترڅو د ترانسپورت په برخه کې او همدارنګ په تعلیمي ماحول کې د مسؤلیت چاپیریال تضمین سي. طالبان وایي د بخوانی نصاب لمخې به تدریس کیږي او د بدلون په اړه تر اوسه کوم خبره نه ده سوي. که څه هم طالبانو شل کاله وړاندې هم د خپل حکومتوالۍ پر مهال ویلي و چې د خزینه اوس د کوونکو لپاره به د زده کړو زمينه برابره کړي، خو په 15 کلونو کې په دې چاره ونتوانیدل. دا په داسې حال کې ده چې لتیرو اتوم یا ستورا په دې خو په افغانستان کې د کرونا ویروس د لاخ پراوی د مخنیوي او له هغه وروسته په ولایتونو کې د نامنیو او بیا د نظام د بدلون له امله خوانځي تړلی پاتې و.
د جنو د تعلیم ترڅنګ یو بل موضوع چې دا هم په شزو پورې اړه لري هغه دا چې د شزو چارو وزارت ځینې کارکوونکي وایي چې د دې وزارت حذفول او د دې وزارت له ودانۍ څخه د امر بالمعروف وزارت جوړول په اصل کې له ټولنې د شزو د حذفولو په معنا دي. دوی د طالبانو پر دغه اقدام نیوکه کوي او وایي چې دا د بشري ارزښتونو خلاف او له ټولنې د ښځو بې برخې کول دي. په دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
د ښځو چارو وزارت نوم په دعوت او ارشاد یا امر بالمعروف او نهی عن المنکر بدلولو په کول کې غبرګونونه راپارولې دي. په دې وزارت کې ځینو پخوانیو ښځینه کارمندانو چې په دې اداره کې کلونه کلونه کار کړی دا اقدام د ښځو حقونه تر پښو لاندې کول او له ټولنې د مېرمنو حذف کول ګڼي. د ښځو وزارت پخوانی کارمند چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
نن زموږ بحث د افغانستان د مېرمنو بحث دی چې د نفوس نمایي برخه جوړوي. هغه مېرمنې چې کلونه کلونه یې مبارزه کړې تعلیم یې کړی او لوړې زده کړې یې کړې او نن د ښځو چارو وزارت دروازه تړل شوې او تخته یې لرې شوې او د تختې پر ځای یو بل وزارت اسلامي امارت لخوا نومول شوی. زموږ هدف دا نه دی چې په دې موقف کې ووسو. زموږ هدف دا دی چې ښځې د اسلامي قانون او حجاب سره سم په حکومتي ادارو کې شتون ولري او له خپل ورونو سره یو ځای کار وکړي.
په ورته وخت کې د دې وزارت یو بل کارمند چې لس کالې په دې وزارت کې کار کړی د نوم نه اخیستلو په شرط ازادي راډیو ته وویل
پرون
ما واورېدل چې د ښځو چارو وزارت لغوه شوی او پر ځای یو بل وزارت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نومول شوی دی. زما لپاره واقعا دردونکې خبره ده. دا د افغانستان اساسي قانون او ټولو بشري حقونو خلاف کار دی. موږ باید یو انسان دومره محدود نه کړو او د انسانانو یوه ډله چې ښځې دي له ټولنیزو اقتصادي او سیاسي فعالیتونو څخه محرومه نه کړو او له هغو فعالیتونو چې د یو بل انسان اړتیا ده
ضرورت است بل یک انسان.
بل لور ته د ښځو د حقونو فعال او د ولسي جرګې پوښنۍ غړي شکریا بارکزی وایي چې د طالبانو دا اقدام د دې ښکارندوی کوي چې دوی په لوی لاس د ښځو هویت وژني.
زه فکر کوم دغه وزارت ودانۍ ورکول کېدل د امر بالمعروف و نهی عن المنکر چې خپله د دوی کړنې منکراتو ته نږدې دي، په خصوصا چې تاسو وینئ چې څنګه دي بې ګناه خلک عام خلک په سړکونو کې ډبوي ډزې ورباندې کوي او حد کې حرمت خلکو ته کوي. زه فکر کوم چې دا په زغرده وښودله چې طالبان نه غواړي د افغانستان د خلکو سره په یو تعامل کې ځان شریک وګڼي په یو جغرافیه کې او د دې ترڅنګ دوی وښودله چې هېڅ علاقه مندي نه لري چې د دوی حاکمیت او نظام هم په رسمیت باندې وپیژندل شي.
په ټولنیزو رسنیو کې ګڼو خلکو د طالبانو دغه اقدام ته غبرګون ښودلې دی. ځینو د طالبانو دغه اقدام ستایل او د ښځو چارو وزارت غیر مسلکي او سمبولیک وزارت بللې، خو ځینو نورو بیا د طالبانو پر دغه اقدام نیوکه کړې. مخاطب وکړه په دې اړه د طالبانو نظر ولرو، خو له هڅو سره سره دا ډله خبرو کولو ته چمتو نشوه. خو د طالبانو یو لوړپوړي چارواکي د دې اونۍ په پال کې رویټرز ته ویلي وو چې ښځو ته اجازه نه ورکول کېږي چې په دولتي دفترونو کې له نارینه سره ګډ کار وکړي. طالبانو د ښځو چارو وزارت نوم په داسې حال کې بدل کړ چې همدا تیره ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اکثریت غړو په رایي وقتنامه تصویب کړه او له طالبانو یو غوښتل چې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي چې پکې ښځې په بشپړ مساوي او مانوي ډول ګډون وکړي او بشري حقونو ته یې درناوی وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن په کابل او جلال آباد کې څو چاودنې وشوې. د ازادي راډیو له خبريال د دغو پیښو جزئیات مې پوښتلي دي، هغه داسې وویل.
سروان صاحب لجلال آباد راپورونه وای چې په دغه خار کې لنن سهار راهی سي درې پر لپسي چاودنو لګ تر لګ یوشت کسانو تمر جوب لاړولې د چې په دې کې درې ملکیان وژل شوی دی او د طالبانو په ګډون باندې 19 کسان ټپيان شوی دی. یوې دولتي باوري سرچینې د نوم د نه خوښدلو په شرط باندې ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار شاوخوا لس بجې د جلال آباد خار په کابل اډي د شپږمې ناحیې اړوند فامیلو غرفو بازار او دا شان د جلال آباد خار څلورمې ناحیې اړوند انګورباغ سیمو کې ځای پر ځای شویو ماینونو د طالبانو په رینجر موټرونو باندې چاودنې کړي دي چې درې ملکیان پکې وژل شوي دي او یو ویشتنه نور ټپیان دي. په یو کسانو کې په ټپیانو کې البته طالبان هم شته دي چې دقیق شمیر لا نه دی معلوم. تر اوسه پورې د دغه پیښو په تړاو باندې د ننګرهار ولایتي ادارې چارواکو څه نه دي ویلي. رسنیو سره په دې اړه باندې لا هم معلومات نه دي شریک کړي. اخوا د کابل ولایت د کابل خار په دیارلسمې امنیتي حوزې د چلمټری په سړک باندې د عرفان خارګوټي اړوند سیمه کې نن سهار 10 بجې چسپکی ماین چاودنه شوې وه په یو کورولا ډوله موټر باندې چې د دوو کسانو ملکیانو د ټپي کېدو راپور پکې ورکړل شوی دی خو دام تایید شوی نه دی د کابل د امنیتي چارواکو له لوري. نه تر اوسه پورې څاروان صاحب د دواړو پیښو په تړاو باندې کومې ډلې د دغه پیښو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی.
پخوا دا ډول چاودنې وسلوالو طالبانو عموما کولې. جلال آباد کې بل کومه ډله فعال ده؟ خصوصا د جلال آباد چاودنې درې وې ځکه هم د پام وړ دي.
حالات ته په کتلو سره ویل کېږي داسې چې خای داعش وسلوال په دغه پیښو کې بلاس ولري ځکه لدین وړاندې په کابل کې د هوایی میدان باندې چې کوم ځانمرګي حمله شوې وه د امریکایي چارواکو له قوله چې هغه داعش وسلوالو کړی و د اسلامي دولت په نوم باندې چې کومه ډله ده هغوی مسؤلیت په غاړه باندې اخیستی و. نو ډېر امکان د دې شته دی چې دغه ډله په دغه پیښو کې لاس ولري.
ډیر مننه د ازادي راډیو خبریالو چې د جلال آباد او د غرس د کابل د چاودنو په اړه معلومات راکول. د معلوماتو سره سم په جلال آباد کې درې چاودنې شوې دي چې له کابل لشتر لشه درې تنه وژل شوي او 19 نور ټپیان دي. په ټپیانو وژل شوي کې طالبان هم شامل دي او دا چاودنې د طالبانو په رینجر موټرو شوې دي.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 00422211 2411. شمیره بیا وایم 00422211 2411.
طالبان وایي تر اوسه پورې د شزو د سپورت په اړه پریکړه نه ده کړې. په هغه لوبغالي کې چې شزینه لوبغاړو ته جوړ شوی وو تیره اونۍ د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د نارینه و لوبغاړو ورزشي نندارې وړاندې شوې. په دې موضوع دا راپور واوري.
د طالبانو د حکومت د ورزش د ادارې د رئیس په ګډون لومړنۍ ورزشي نندارې د ورزشي نندارو ترڅنګ اسلامي ترانې هم خبريږي او لکه څنګه چې تمه کېده د نجونو ځای تش دی. د طالبانو د حکومت د بدني روزنې او ورزش د ادارې مشر وایي تر اوسه د میرمنو په اړه پریکړه نه ده شوې چې ورزش وکړي او کنه.
د ښځو په اړه موږ د خپلو امیرینو په امر یو. اوس موږ د مشر امر پر موږ واجب دی، باید اطاعت وکړو. چار کله موږ ته اجازه راکړه چې دوی ته اجازه ورکړي، ښایي اجازه ورکړو او کنه تر ثانی امر
باندې پته.
د لوبغالی د غازی سټیډیوم ترڅنګ موقعیت لري. هغه چې په خوا بنجونو پکې ورزشي ننداري او تمرین کاوه. لیوی میاشتې راهیسې کله چې طالبانو د افغانستان واک ترلاسه کړ، د نجونو او میرمنو ټول فعالیتونه ودرول شول. د طالبانو د بدني روزنې او ورزش ادارې مشر ورزش له عبادت سره تشبیه کوي. خو هدف یې یوازې د نارینه ورزش دی.
شرعي نظام کې شرعت په چوکاټ کې هغه لباس سره مثال لباس شرعي نظام نه خلافي هغه به بندو. نور موږ مخالفت د ورزش نه لرو. ورزش چون شرعي یو پیشه ده او دا موږ د عبادت د فارم کوو.
په وروستیو کلونو کې د ورزش فضا دا ډول و. دین چونو شتون د ورزش په ډګرونو کې څه د نندارکونکو په حیث او څه هم د ورزشکارانو په حیث په دې دوه لسیزو کې رنگین او تود و. افغان ورزشکاران چونو په بیلابیلو برخو کې له اولمپیک نیولې تر نړیوالو او سیمه ییزو سیالیو کې یې فعال حضور درلود. خو د اګست په 15مه چې طالبانو واک ترلاسه کړ یو ځل بیا د ورزشکاران چونو فعالیت ودرول شو. په 9مه میلادي لسیزه کې کله چې طالبان افغانستان ته راغلل میرمنو د ورزش اجازه نه درلوده او په همدې دلیل د افغانستان حضور د اولمپیک په نړیواله کمیټه او د ورزش په معتبرو نړیوالو بنسټونو کې پای ته ورسید. اوس چې وروسته له دوه لسیزو دغې ډلې واک ترلاسه کړ ویره شته چې بیا به هم هماغه وخت تکرار شي. که څه هم طالبانو ویلي چې میرمنو ته به د شریعت په چوکاټ کې په ټولنه کې برخبر کوي خو د دې خبرې واضح تفسیر نه دی ویل شوی.
وروسته له دې چې په وروستیو کې د طالبانو یو چارواکي د نجونو د سپورت په اړه څرګندونې وکړې د استرالیا د کرکټ ټیم کپتان وویل چې له افغانستان سره به ټیسټ لوبه لغوه کړي. د افغانستان د نجونو د کرکټ پخوانی مشر بیا د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې د افغانستان د نارینه وو پر کرکټ بندیز ونه لګوي. توبه سنگر چې پر کابل د طالبانو لول کې وروسته سمدستي کاناډا ته تللې هغې وویل چې د افغانستان د کرکټ لوبه د نجونو سړو دواړو لپاره ډېره مهمه ده.
ستاسو له پیغامونو
مکتبونه باید روز هم په اطلاع کې د زده کړې حق لري. علم زده کړه تر هر نارینه ښځینه فرض ده. انجوري په کور کې نارینه ده دی زه دا هیله لرم چې ځل مکتبونه شروع
دیګه د اسلام ښه یو د طلبونه نه ده چې دی په کوړي کې سبق والی دی. اسلام یې د کوړي نه راوړی دی. اسلام ښه دی مکه شریف نه د عربستان نه راغلی و. موږ مخکې مسلمان وو. میګ نکان برجدان غټ مسلمان وو. د سعودي کې کوم رقم قانون دی په د اسلام کندره ملک کې په ایران کې په پاکستان کې په دوبۍ کې په دندره ملک کې سخل قانون دی. دا قانون دیګواله نه استعمالوي چې دیګ د کوړی قانون درته لیدلای. کوړای خو په پاکستان کې دی. دا په کوړای پاکستان کې دا قانون والا نه جاری کوي چې دا افغانستان مونږ ته راغل بلا او چولې دو کلاوري په تی پټه ولي کلاوري په بمه ولي کلاوري په وشه په دغلري ولي
زه لا غزنی څخه د سمري اردو یو سرتیر ته سکه ما مګ غواړم چې مګ خپل وي په تز درته اجازه تاسو دا که څه مګ د کورنۍ مشکلات زیات نه دي چې صرف امر سمې مګ وطن پرکو نو ښا څه عموم د ټول سربازانو نه منګي خو نه سمو ولا خو دې سرباز په توا نه سي مګ
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
پاکستانی چارواکو د نیوزیلند له لوري په پاکستان کې د مسابقو د لغوه کولو په وړاندې عکس العمل وشوت. پاکستانی چارواکي وایي چې دا لوبي د یوې دسیسې له مخې لغوه کړای شوې دي. خو نیوزیلند ویلي چې په پاکستان کې امنیت نشته ځکه دغه هیواد ته لوبغاړي نه لیږي.
د پاکستان کرکټ بورډ په خپل بیان کې ویلي چې د ستمبر په 19مه ورته د نیوزیلند کرکټ بورډ خبر ورکړي چې د امنیت په اړه ورته خبرداري ورکړي شوی ځکه دوی په یو اړخیزه توګه د سیالو ځنډولو پریکړه کړې ده. او بیا په دې اړه وزیر اعظم عمران خان په شخصي ډول د نیوزیلند وزیر اعظم جسینډا آرډن سره اړیکه ونیولا ورته ویل چې د نیوزیلند کرکټ لوبډلې ته په پاکستان کې هیڅ امنیتي ګواښتون نه لري. خو بیا هم هغوی په خپل پریکړه ولاړ پاتې شوي. د دغه پریکړې وروسته د پاکستان د کورونو چار وزیر شیخ رشید احمد بیگا مازیګر د ستمبر په 19مه په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته ویل چې د یو سازش له امله د نیوزیلند کرکټ لوبډلې سره دغه سیالي ځنډیدلې.
اس دوره کو ایک سازش کے ذریعے ملتوی کیا ختم کیا گیا ہے.
دی وای چې د نیوزیلند کرکټ لوبډلې دغه دوره د یو سازش لمخې ځنډولې شوې. د نیوزیلند کرکټ لوبډلې د امنیت مسول ویل چې لوبډلې د امنیت اندېښنې لري. کله چې زموږ امنیتي ادارو د دوی سره خبرې وکړې نو هیڅ شواهد نه دی ورکړې شوی. موږ ورته د هر ډول امنیت ورکولو ډاډ ورکړې او بیا وزیر اعظم عمران خان هم د نیوزیلند د وزیر اعظم سره خبرې کړې. خو د نیوزیلند وزیر اعظم یې ویل چې هغه ته خبر ورکړې شوې چې په کرکټ ټیم د هوټل یا لوبغاړي بهر برید کې دی شي. شیخ رشید ویل چې مونږ ته په دې اړه کوم ګواښ نه دی ترلاسه شوی. مونږ هغوی ته وړاندیز ورکړی چې پرتلال لیدونکو لوب وکړي خو دوی ونه منله. د نیوزیلند څلور میاشتې وړاندې یو امنیتي ډله پاکستان ته رالیږلې وه او دغه ډلې هم کرکټ ټیم ته امنیتي تصفیه ورکړي. له دې وړاندې د نیوزیلند کرکټ بورډ چیف ایگزیکټیو آفیسر ډیوډ وایټ په خپل یو بیان کې ویلي چې هغوی ته خبر ورکړی شوی چې د نیوزیلند کرکټ ټیم ته امنیتي ګواښ چې له امله هغوی دغه لوبه ځنډوي او لوبغاړي بیرته خپل هیواد ته د سفر لپاره ترتیبات نیولی. د پاکستان کرکټ بورډ لوبډلې پخوانی د بالنګ کوچ وقار یونس ویل
حالات بہت ٹھیک تھے، آئی ڈونٹ نو یہ کہاں سے ایسی صورتحال بنی اور وہاں سے تھریٹس آئیں.
دی وای چې هر څه سم وو او دا معلومه نه ده چې لکه مزای څخه دا ډول حالات جوړ شو او دا امنیتی غوښنه لکه مزای راغلی. خدا د پاکستان او د کرکټ د مینوالو لپاره لوی زیان دی. په داسې وخت کې چې نړیوال کرکټ په پاکستان کې له اوږدې مودې ځنډیدلو وروسته بیرته پیل شوی نو دا د پاکستان د کرکټ لپاره یو لوی زیان دی.
بہت بڑا دھچکا ہے اس ایٹ دا مومنٹ.
نیوزیلینڈ کرکٹ لوب ڈلا تر اتلس کال رستہ د ستمبر پ یو لسما اسلام آباد تا رسیدلی وا او ہلتا ل قربا پاکستان لوب ڈل سرا دری یو روزنی او پینزو شل وریزا سیالی کی دی. لدی وڑاندی ل نیوزیلینڈ کرکٹ لوب ڈلا د مئی میاش کال 2002 کی پاکستان کراچی د تللی وا او بیا پ کراچی کی د شیرٹن ہوٹل سخا بہر یو بم چودن کی یو لس فرانسیسی انجینئرانو پ گڈن ولس کسان اجلی شبیبو. د نیوزیلینڈ کرکٹ لوب ڈلا پ دغه وخت د کراچی په شیروټن هوټل کې وا او دغه پیخې لامل بیا په کراچی کې د کرکټ لوبه وزندولې شو. پاکستان کې نړیوال کرکټ هغه وخت ودرېدلې وو چې د مارچ په میاش کال 2009 کې په لاهور کې د سریلانکا کرکټ په لوبډله وسلوال برید شوی وو. له هغې وروسته پاکستان ته نړیوال کرکټ لوبډلو د راتلو لړۍ ودرېدلې وه. خو بیا اوس څو کاله وړاندې د سریلانکا، بنگلاديش او نور نړیوال کرکټ لوبډلو پاکستان ته راغلي وو او نړیوال کرکټ سو هم بیرته روان شوی وو.
امروز حقوق هسته ایمون رو
ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
په روسیه کې پارلماني ټاکنې نن روانې دي. دا انتخابات د 450 څوکیو لپاره دي. واکمن ګوند د ټاکنو پر مهال یو شمېر اپلیکیشنونه چې د اپوزیسیون ډلې ترې ګټه اخلي بند کړي دي. نور په دې راپور کې
روسان نن بیا هم د پارلماني انتخاباتو لپاره رای ورکوي. دا بهیر پرون پیل شو او سبا به هم ادامه پیدا کړي. په روسیه کې د ټلګرام اپ بند شوی دی. هیڅوک د ټلګرام له لارې پیغام نشي استولی. دا پریکړه د اپوزیسیون زندانی مشر الکسی نوالنی لپاره یو بل ضربه ګڼل شوې ده چې د کسانو په دې ټاکنو کې له دې استفاده کوله. تر دې مخکې د اپل او ګوګل له آنلاین پلورنځیو الکسی نوالنی ته د رای ورکولو ټول ځیرک اپلیکیشنونه حذف شوي وو. تمه ده چې په کرملین کې واکمن ګوند به دا انتخابات وګټي. د نوالنی ګڼ ملګري او مخالف کاندیدان تر ډیره له کاندیدۍ محرومه شوي دي. د دې ټاکنو په لومړۍ ورځ په ټوله روسیه کې په ګڼو مرکزونو کې د دولتي کارکونکو او پوجانو منظمې لیکي تر سترګو شوې دي. د رای ورکولو په ځینو مرکزونو کې د انتخاباتو څارونکو د تیریو او ګډوډیو خبر هم ورکړی دی. د تلګرام مؤسس پاول دروف چې په خپله روسیې د تیر شپه اعلان وکړ چې دوی به د روسیې د حکومت پریکړه پلي کړي او دوی په نورو هیوادو کې هم د انتخاباتو پر مهال د تلګرام له لارې د کمپاین مخه نیولې ده. په روسیو میاشتو کې روسی چارواکو د الکسی نوالنی ملاتړ سخت ځپلی دي او د آنلاین رای ورکولو پر ضد پراخیاچی کړی دي. دا ټاکنې د اساسو جرګې د 450 څوکیو لپاره ترسره کیږي. د متحد روسی ګوند چې کلونه کلونه پر دوما یا روسی پارلمان زیات نفوذ لرلی دی په روسیو کې محبوبیت دومره کم شوی دی چې په دوه لسیزو کې ساری نه لیدل کیږي. د لوادا په نوم د خپلواک مرکز د نظر پښتنې لمخې داسې ښکاري چې اکثر روسان د روسیې له پارلمانه ناراض دي.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه وایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211 2415. شمیره بیا وایم 00422211 2415.